Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې زه اجمل اند د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري ستاسو هرکلی کوم. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو له شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 اوریدل کیږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعت تا خبری مجله پیلو په سر کې هم د مهم خبرونو سر ټکی. دا هالند لانجمن سیاستوال وایي د تاوتری خوالی د مخنیوي په خاطر به یې خپل هغه پلان لغوه کړی چې غوښتلی د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونونو سیالي جوړه کړي. د برتانیا دفاع وزیر وایي هیواد یاسه کوي چې د افغانستان د ملي دفاعي قواو په تیره د هوایي ځواک د پوځي او مسلکي وړتیاو د لوړولو په چاره کې مرسته وکړي. او سوریه تایید کړي چې په عدلي ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. دا هالند خیر خفراتی سیاستوال ګرت وایلډرز ویلی د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونونو هغه سیالي چې د جوړولو پلان درلود لغوه کوي، څو خلک د په وینا د اسلام پالو د تاوتریخوالي قرباني نشي. نوموړي پرون ماخام وروسته لاغه په دې اړه یو بیان خپور کړ چې د پاکستان په لاهور خاره د افغانستان په ځینو خارونو او نور اسلامي نړۍ کې ګڼ اعتراضونه وشول. په لاور خار کې تر لس زرو زیات کسان د نوموړي د دې پلان پر ضد په مظاهره کې برخه واخیسته او همدارنګه د افغانستان په شمول د اسلامي هیوادونو ګڼو مشرانو له هالنډي چارواکو وغوښتل چې د افراطي سیاستوال دی چې دا افراطي سیاستوال دی له خپل پلان څخه راوګرځي. وایلډرز چې خپله په هالنډ کې هم یو لانجمن شخص بلل کېږي، وروسته راغی چې د وژنې څو ګواښونه ورته وشول د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونونو سیالي لغوه کړه. څو ورځې وړاندې یو کس د هالنډي پولیسو لخوا په دې شک نیول شوی و چې ګوندې غوښتلې وایلډرز ووژني. تېره اونۍ د هالنډ صدر اعظم د ګیرت وایلډرز له دې کاره د خپل حکومت پر جلاوالي ټینګار وکړ. وی ویل دا هغه څه نه دي چې د هالنډ حکومت دې په کې لاس ولري، خو په عین حال کې یې څرګنده کړه چې د وایلډرز د بیان د ازادۍ مخه نشي نیولی. د برتانیا د دفاع وزیر وایي هیواد هڅه کوي چې د افغانستان د ملي دفاعي قواو په تیره د هوایي ځواک د پوځي او مسلکي وړتیاو د لوړولو په چاره کې مرسته وکړي. ګوین ویلیامسن پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې دا څرګندونه کړي. د ملي امنیت شورا په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د افغان ځواکونو د تیاریو او توان په اړه بحث وشو. خبر پاڼه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له قوله لیکي چې نوموړی وایي افغان حکومت له هرې ممکن لارې هڅه کوي چې په هیواد کې جګړه ورور وژنه پای ته ورسوي. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په هالند کې د ناټو د ګډې قرارګاه له قمندان سره په کابل کې په خپله کتنه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې او د تروریستي ډلو د له منځه وړلو په مقصد د نړیوالي او سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. اجرایی ریاست په یوه خبر پاڼه کې وایي چې عبدالله عبدالله او جنرال ریکارډو مارچیو پرون په سپیدار ماڼۍ کې وکتل. خبر پاڼه د جنرال مارچیو له قوله وایي چې ناټو به د افغان ځواکونو د پوځي وړتیاو د پیاوړي کولو او هغه افغان پوځیانو ته چې ترهګرۍ پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته دي د اړتیا وړ وسایلو او تجهیزاتو برابرولو برخه کې هیڅ راز مرسته ونه سپموي. په پام کې ده چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن خپله درېمه یوه ورځنۍ نړیواله لوبه ترسره کړي. دا لوبه د کابل په وخت د ماسپخین په 3:15 دقیقو پیلېږي. دا د افغانستان او ایرلند د لوبو ترمنځ د بلافاست کې د 3 ورځنیو لوبو د لړۍ درېمه وروستۍ لوبه ده. په دې لړۍ کې تر دې دمه یوه لوبه افغانستان او یوه ایرلند ګټلې. په لومړۍ لوبه کې افغانستان ایرلند ته په 9 منډو ماتې ورکړه. په دوهمه لوبه کې ایرلند د 3 په توپیر په داسې حال کې له افغانستان نه وګټله چې و دیرشتو پونه ایلا پاتی و. دا دی لڑی دا جام گتون که با دا ننه ایلو بی گتون که وی. افغانستان دا ایرلند پا بلنا مخکل دی دری شلوریز سیاله هم کلی وی چه دری واره گتلی دی. سوریه تایید کړی چې په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون په مسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته وویل چې پوز به په ادلب کې تر پایه پر مخ ولاړ شي او زیاته یې کړه چې هلته به لومړی هدف د النصره جبهې ځپل وي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل چې حکومت به د ادلب د عملیاتو په ترڅ کې تر وسې وسې هڅه وکړي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. معلم د پوځي عملیاتو پر مهال د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د احتمال په اړه د متحده ایالاتو، برطانیې او فرانسې د خبرداري په ځواب کې وویل د سوریې پوځ نه دا ډول وسلې لري او نه یې کارولو ته اړتیا ویني. دا ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ساري اداره وایي ایران خپل اټومي پروګرام د 2015 کال اټومي موافقې سره سم د ټاکلي اندازې په حد کې ساتلې. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره په 2015 کال کې دا موافقه لاسلیک کړې وه. د ادارې په خپل درې میاشتنی رپورټ کې چې پرون خپور شو ویلي چې تهران دا کار د ایران له اټومي موافقې د متحده ایالاتو له وتلو سربیره کړې. وروسته له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مې میاشت کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل او پر دې هیواد د بندیزونو بیا لګول اعلان کړل، دا دویم ځل دی چې د ملګرو ملتونو د انرژی ادارې خپل درې میاشتنی رپورټ خپور کړ. روسی چارواکی وایي چې د روسیې د یوه هوایی شرکت الوتکه پرون وروسته له هغې د مسکو هوایي ډګر ته ستنېدو ته اړ وته چې یوه تاجکستاني وګړي د الوتنې له عملې سره شخړه وکړه او هغوی ته یې ګواښ وکړ چې الوتکه به والوزوي. پولیسو د دولت قدم دولت قدمو په نوم دا کس نیولی. د الوتکه چې د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته روانه وه پرون د مسکو د ژوکوفسکي په هوایي ډګر کې پر مځکه کېناسته. د انټرفاکس خبري اژانس د رپورټ له مخې تورن کس لومړی شخړه پیل کړه او کله چې د الوتنې کوربدنې خبرداری ورکړ د لزایا پاسید او د امیرمنې په سر په سکو وهله. په سیمه کې د جنایي څېړنو د ادارې استازي الینا مارکوفسکایا انټرفاکس خبري اژانس ته وویل هغه مهال چې د الوتکې عملی د دې سړي د مخنیوي هڅه وکړه د نورو سپرلیو ته هم ګواښ وکړه او دا یې وکړه چې یو بم ورسره دی او وابه یې لوزوي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا ټینګار کوي چې د میزان پاتې ویشتمه د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ممکن کار نه دی. په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د یو چارواکي څرګندونه
از نظر کمیسون انتخابات ولسی جرگ با وقت زمانی که دایر خواهد شد، ولی شورای ولسوالی نظر ما انتخابات بینا ممکن شد.
په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداروي د جالکاري د مکتبي په هدف د ثبت شوو تذکرو کتابونه ډیجیټل کړي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون طبي وسپاري. دا به مو اوري چې د کابل ښار یو شمېر شیعه مسلمانان وایي د محرم د میاشتې په رارسېدلو سره دوی د خپلو مذهبي مراسمو امنیت ته اندېښمن دي. که وخت او ځینې نور رپورټونه هم د افغانستان په اړه درته خبرو. د سوریې د چارواکو لاغه تایید نه مهم خبرو چې وایي په ادلب ښار کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. نړیوالو رسنیو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعته خبري مجله کې خبرېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو اربیا ټینګار کړی چې د میزان پاتې ویشتمه د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ممکن کار نه دی. د کمیسیون چارواکو د نورو ستونزو ترڅنګ په ډیرو ولسوالیو کې د کافي نوماندانو نشتوالی د انتخاباتو په وړاندې مهم خنډ بولي. د یادونې وړ ده چې د انتخاباتو د چارو موظفې کمیټې د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو په اړه پریکړه نه ده کړې. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دروري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیله لري چې حکومت به د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو لپاره د دې کمیسیون وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی اوس په یو رسمي مکتوب کې له حکومته غوښتي دي چې د دې وړاندیز په اړه ژر تر ژره پریکړه وکړي. ښاغلي هاشمی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د تلې په 28مه نیټه امکان نه لري.
د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو مسله په ټول د کمیسیون له نظره دغه انتخابات ناممکن وو. نو موږ دا په مخکې پیشنهاد کړی وو، هغه کمیټه چې د امنیت شورا کې ده هغه د تاریخ پر تصمیم لري تاریخ مقدماتي او جلسه دایره کړی و دوه مجلسه شاید د ورځ دوشي خو موږ دې لپاره چې د صورت وشي د چا شندې پر دا موضوع بیا هم یو مفصل په ذریعہ تاخیر کړی و موږ ورته چې انده افکتي موږ ځواب کړی
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هیواد په ګنشمیر ولسوالیو کې د کافی کاندیدانو نشټوالی د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو پر وړاندې یو لوی خنډ بولی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د هیواد یوازې 24 ولسوالۍ د شوراګانو لپاره کاندیدان لري پر دې سربیره د یو شمیر ولسوالیو سقوط به امنیتی او د ځینو عملیاتي چارو نیمګړتیا نور هغه عوامل دي چې د کمیسیون د ویان په وینا د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات لخن سره مخامخ کوي تر اوسه روښانه نه ده چې د حکومت موظف کمیټه به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې طرح په اړه خپله پریکړه څه وخت اعلان کړي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د تل په 28مه نیټه د ولسی جرګې له انتخاباتو سره په یو وخت کې ترسره شي په دې وروستیو کې یو شمیر کسانو چې خپل نمونه په هرات ولایت کې د ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه ثبت کړي د دې انتخاباتو د ځنډیدو پر ضد اعتراض وکړ دوی په هرات ښار کې په یو غونډه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په ټاکلي وخت ترسره کړي
بلخوا په افغانستان کې د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداروي د جلکری د مخنیوي په هدف د ثبت شوو تذکیرو کتابونه ډیجیټل کړي دي د اداري رئیس همایون مختار پرون وویل چې د ډیټابیس په ډیر زر د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته وسپاري او دا به د انتخاباتو په شفافیت کې مرسته وکړي اکرام الله اکرام نور تفصیل راکړي
په داسې حال کې چې په پراخه کچه د جالي تذکیرو او انتخاباتي سټیکرونو په اړه انتقادونه شته او حتی د انتخاباتو د مخنیوي لپاره هم غواښونه مطرح کیږي د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره د درغلۍ او جال د مخنیوي خبره کوي د دغه ادارې رئیس همایون محتاط د پنځشنبه په ورځ په یو غټه خبري ناسته کې وویل ویشل شوی تذکيري ډیټابیس ته داخلي کړي او د درغلۍ او د مخنیوي لپاره به د انتخاباتو خپلواک کمیسون په واک کې ورکړي
سر از روز چهارشنبه هفته آینده تمام ریکارد
های دی وای دراتون کې ونې د چهارشنبه له ورځې وروسته به د ټولو کاغذي تذکرو ریکارد ډیټابیس ته شامل دي د الکترونیک لارې به تذکره د تایید وړ ګرځي په دې برخه کې زموږ تخنیکی ټیمونه د انتخاباتو کمیسیون له تخنیکی ټیمونو سره کار کوي چې څنګه وتواني ګل فلټر شي وي ډیټابیس نه د رائے په ورکړه کې استفاده وکړو
استفاده به عمل بیره
د خغلی محتاط په خبره تر دې د ما 15000 کتابونه چې 14.8 میلیون افغانان په کې ثبتو ډیټابیس داخل شوې دي د همدا شان ویل چې د کاغذي تذکرو د ویشت د ملي کمپاین په ترڅ کې چې د تیر کال د قوس په میاشت کې پیل شوې او د افغانستان په سلور در شو ولایتونو کې تر دې دمه 15 میلیونه تذکری ویشل شوې او ډیټابیس ته داخلي شوې دي د هغه په خبره د هیواد په بیلابیلو دیر شو ولسوالیو کې د نامنوي لامل د کاغذي تذکرو د ویش لړۍ نه ده پیل شوې نو موړې وای په دې پروسه کې سرغړونی او درغلې هم لیدل شوې او په کې ککړ کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل شوې دي د کورنیو چارو وزارت موین عبدالجبار پور دلیوی د تذکیرو د جال شپک قضیه ثبت کړي چې په تړاوی دیار لستورن د سوار لسو دیرش جالي تذکیرو سره نیول شوی دی د تذکیرو د جال د مخنیوي لپاره دغه اقدامات په داسې حال کې کیږي چې د هیواد یو شمیر مطرح سیاسي ګوندونه د تذکیرو او سټیکرو د ویش پر لړۍ جدي انتقادونه کوي حقوی په همدې دلیل په انتخاباتو کې د بایومټریک ټکنالوژي پر کارونې ټینګار کوي او خبرداري ورکوي چې کای غوښتنې و نه منل شي د انتخاباتو تر سره کېدو مخه به ونیسي په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس ګولاجان عبدالبدی سید چې د نفوسو د ثبت او احوالو د ادارې په ناسته کې ګډون کړی وای یو جالي سټیکر هم نه دی ویشل شوی
ډیټابیس کې به کمیسون مستند
دی وای د انتخاباتو له کمیسون سره چې کوم ډیټابیس شریکيږي له هغه څخه په استفادې د جالي تذکرو مخنیوي کوي او ان شاء الله موږ خلکو ته ډاډ ورکو چې کمیسون د شفافیت لپاره شپه او ورځ کار کوي
شوانه روز کار میکنه
په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید له دغه اقدام څخه هرکلی کوي خو وای د وخت د کمخ له کبله د اصلي او جالي تذکرو پیژندل او توپیر ستونزمن دي نو موږ له همدارس د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لوري د پروسو د سرعت غوښتنه هم کوي
راپور زموږ قضاوت ستاسو
دوستان اوس برا شو دیتا چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه سوي سفیو لاستانک زیورته کتنه کړی
د بریتانیا چاپ ټایمز ورسپانې لیکلي چین په واخان کې پوزي اډه جوړوي. ورسپانې لیکي د افغانستان په شمال ختیځ کې د سیمې یو وخت د روسي او بریتانیا امپراتوري بیلولي، خو اوس له چین سره د افغانستان ګډه سرحدي سیمه ده. ټایمز لیکي په افغانستان کې د چین هدفونه معلوم دي او هغه دا چې په لویو صنعتونو پانګونه کوي او غواړي د قانونو په استخراج کې چې ارزښت یې سلګونه میلیارد ډالر ته رسیږي برخه واخلي. د ورسپانې په لیکنه د افغانستان په څیر یو بېوزله هیواد ته پراختیایي کارونه ښه دي، خو د چین دا نرم قدرت چې لومړی انجینران او متخصصان ورلیږي قرار قرار به په ټانکونو کنټرولیږي. ورسپانه خپل خبره واضح کوي او وایي چین له خپلو ساحلونو لري ټاپوګان جوړې کړې وي، کب نیون کې ورلیږلي او قرار قرار د سمندري ځواکونو بیړۍ پکې ځای کړې. ټایمز لیکي چین چې د هاک نړیوالې محکمې د قوانینو پر خلاف په دې ټاپوګانو کې پوځي اډې جوړې کړې وي، هیڅ تضمین نشته چې د افغانستان لپاره هم داسې یو فکر ونه لري. چینایي مقاماتو د وروستیو څو ورځو راپورونه چې دا هیواد په واخان کې پوځي اډې جوړوي رد کړي. کولمبیا ژورنالیزم ریویو په افغانستان کې د ژورنالیستانو په مرګ ژوبلو مقاله لیکلی ده. په مقاله کې راغلی په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف تر بریدونو راورسته په دې 19 کلونو کې د مطبوعاتو ازادي د افغانستان یو مهمه لاسته راوړنه شمیرل کیږي. خو کولمبیا ژورنالیزم ریویو لیکي د دیموکراسۍ د ټینګښت دا بنسټیزه ستنه د تروریستانو له بیلابیلو بریدونو سره مخ ده. ورسپانې د بیلګې په توګه په کابل کې د اپریل 13 برید ته اشاره کړې چې پکې 9 ژورنالیستان ووژل شول. او فارن پالیسی خبرونې د ځوانانو د اصلاح او روزنې د یو مرکز په اړه مقاله لیکلي چې پکې په جرمونو تورن ځوانان ساتل کیږي. فارن پالیسی د محمد احسان په نوم له یو زلمی سره خبرې کړې چې په افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف تر برید یو کال وروسته زیږیدل. خبرونه لیکي احسان په یو داسې کورنۍ کې لوی شوی چې افراطي فکر یې درلود. فارن پالیسی لیکي د هغو ماینونو د چاودنې له کبله چې احسان د سړک غاړو ته ایښي وو ګڼ کسان مړه او ټپیان شوي. خبرونه لیکي احسان په زندان کې له یوې داسې کورنۍ سره هم خبرې کړې وې چې د یو غړی په بمی برید کې وژلی و. خبرونه د احسان په حواله لیکي د وژل شوي کس بچیان د په عمر وو او له هغوی سره لیدنه ورته ډیره دردونکې وه. د افغانستان د محابسو او عدلي ادارو چارواکي وایي په جرمونو تورن ځوانان د نورو کسانو لخوا بې لارې کیږي او که چیرته سم وروزل شي بیرته سمیدلی هم شي، خو د چارواکو په خبره دولتونه او بهرني سازمانونه په دې برخه کې لازم هڅه نه کوي.
د کابل ښار یو شمیر شیعه مسلمانان وایي د محرم د میاشتې پر رسیدلو سره دوی د خپلو مذهبي مراسمو امنیت ته اندېښمن دي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
که څه هم د محرم میاشتې ته ورځې ډیرې پاتې، خو د کابل ښار یو شمیر شیعه مسلمانان د ناامنیو له وجې د خپلو مراسمو ترسره کولو ته په اندېښنه کې دي. دوی وایي په کابل کې د تیرو کلونو پیښو او د داعش ډلې ګواښونو ته په پام سره باید امنیتي بنسټونه د دوی د راټولېدو د مرکزونو او تکیه خانو لپاره جدي امنیتي تدابیر ونیسي. د کابل ښار اوسیدونکی واحد افشار:
تشویشایي که مثال مردم افغانستان یا به اصطلاح بخصوص مردم تشیع در قسمت ماه محرم دارن.
دوی وایي د محرم د میاشتې په اړه د افغانانو په ځانګړې توګه د شیعه مسلمانانو اندېښنې د امنیت له اړخه دي. موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې په دغه میاشت کې جدي تدابیر ونیسي تر څو خدای مکړه بدې پیښې رامنځته نه شي. د کابل ښار یو بل شیعه مذهبي اوسیدونکی سلیمان بی ازادي رډیو ته وویل چې دوی له همدا اوسه د محرم میاشتې په مناسبت خپل مراسم پیل کړي دي. د ښاغلي سلیمان په خبره د افغانستان دښمنان به هیڅکله په افغانستان کې د مذهبي شخړو پر رامنځته کېدو بریالي نه شي، خو حکومت باید د ټولو افغانانو امنیت خوندي کړي. د یادونې ده چې په تیرو کلونو کې په کابل کې د محرم په میاشت کې د شیعهګانو پر عبادت ځایونو او تکیه خانو په بیلابیلو بریدونو کې ګڼ شمیر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د محرم میاشت د اسلامي کلیزې لومړۍ میاشت ده چې د اسلامي ارشاداتو له مخې په دغه میاشت کې د جګړې په نه کولو ټینګار شوی. همداراز د محرم د میاشتې په 10 نیټه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لمسی حضرت حسین له یو شمېر نورو یارانو سره د عراق د کربلا په دښته کې د یزید د لښکرو لخوا شهیدان شول. له همغه ورځې د شهیدانو د یاد د ژوندۍ ساتلو په هدف د غورز د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د شیعه مسلمانانو لخوا په ځانګړو مراسمو سره منزل کیږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت به وایي چې د محرم د میاشتې پر رسیدو سره په ټول افغانستان کې جدي امنیتي تدابیر په پام کې دي. دغه وزارت وایي نجیب دانش:
مطابق په پلان امنیتي کې ساختیم برای روزای مشخص
دی. وایي د داسې ځانګړو ورځو لپاره موږ خپل امنیتي تدابیر او پلان په کابل او ولایتونو کې لرو چې په عملي کېدو سره به انشاءالله کومه پیښه رامنځته نه شي.
کدام مشکل جدی پیش نمیره.
په ورته وخت کې د امنیتی چارو کارپو فقیر محمد فقیر بیا وایي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د شیعه مسلمانانو چې د محرم په میاشت کې مذهبي مراسم لري د امنیت خوندیتوب د حکومت مسولیت دی او سر له اوسه باید ورته تدابیر ونیسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د میدان وردګو ولایت د پینزو اداري واحدونو معترض اوسیدونکي وایي چې حکومت ورسره په خپلو کړو شمنو عمل نه دی کړی. دوی د سیاسي ګډون، پانتون، برېښنا او د دې ولایت د نوم په اړه وړاندیزونه او غوښتنې لري او وایي تر هغې چې حکومت ورسره کړې شمنې پوره نه کړي له خپلو اعتراضونو به لاس وانه کړي. یوسف خان صدران د موضوع تفصیل لري.
د میدان وردګو ولایت یو شمېر معترض اوسیدونکي چې د تیرو څلوېښت ورځو رئیس یې د خپلو ځینو غوښتنو د پوره کېدو لپاره اعتراضي غونډې او مظاهرې پیل کړې وایي حکومت د دوی غږ نه دی اورېدلی. دوی چې نن یو ځل بیا د خپلو غوښتنو په ټینګار په یوه مطبوعاتي غونډه کې راټول شوي وو وایي که حکومت یې تر دوشنبې ورځې پورې غوښتنې پوره نه کړي محلي ادارې او لارې به وتړي. د دغو معترضینو له ډلې محمد جاوید ستانکزي ازادي راډیو ته وویل
دغه وادي دغه چون موږ مشروع غوښتنې دي د خپل مرکزي حکومت نه نه دلته موږ کوم عدالت نه کوم قوم نه کوم بل څه تقابل کې ځای واخلي خو دا خبره ده موږ هیڅ غوښتنې ته تر اوسه پورې ځانه توجه کړې دا ونې دې ته د یو حق په سترګه کتلې دي.
دی وایي د میدان وردګو پنځه اداري واحدونو د تیرو څلوېښت ورځو رئیس د خپلو مشروع حقونو د ترلاسه کولو لپاره سوله ییز حرکتونه پیل کړي دي. ښاغلی ستانکزی وایي د بهسود جلریز نرخ مرکز میدان او د بهسودو د دویمې برخې وګړي د میدان وردګو د نوم د پانتون موقعیت او په محلي او مرکزي اداره کې د دوی د سیاسي ګډون په پاره اعتراضونه لري. دی وایي دوی د کابل کندهار لوی لار هم د ترافیکو پر مخ وتړله خو د امنیت شورا او جمهوري ریاست نه د یوې پلاوي تر لیږلو وروسته چې د ستونزې د حل په خاطر ورسره ژمنې وشوې دوی دغه لار بیرته پرانستله. له دې سره دوی په میدان ښار کې د پرلت خیمه درولې او وخت ناوخت د مظاهرو په شکل هم راغونډېږي. خو په داس حال کې چې اعتراض کوونکي د حکومت په بېغورۍ انتقاد لري د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي ښه ده چې د ګواښونو پر ځای په اساسي ستونزو کار وشي. د دغې ادارې د خپرونو او د هم پوهاوي د برخې مسؤول سید شاه سقیم ازادي راډیو ته وویل
له حکومت سره باید مرسته وکړي په ښه توګه حکومت ولې د خدمتونو اسانتیاوې دا د کلو ولسوالیو تر لیرې ځایو پورې دا ورسوي. زه فکر کوم چې په اوسنیو حالاتو کې په اوسني وخت کې د لارو د بندولو او د دغه غوښتنو په ځای باندې باید لومړی فکر وکړو چې لومړیتوبونه مو څه دي او بیا د هغو لپاره کار وکړو.
که څه هم اعتراض کوونکي وایي چې د میدان وردګو ولایت نوم په دې وروستیو کې وردګ کارول کېږي خو ښاغلی سقیم وایي د میدان وردګو ولایت په نوم کې کوم بدلون نه دی راغلی. نوموړی د خلکو سیاسي ګډون د دوی اساسي حق ګڼي چې په خبرې ورته کار کېږي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو باید یادونه وکړو چې نن د جمعې ورځ ده. ولایت په ولایت خبرونه هرات او فاریاب ته ځانګړې ده. دا خبرونه د ماسپخین له دوو تر دریو بجو پورې پر هرات باندې خبرې کیږي او له دریو تر څلورو بجو بیا د فاریاب چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. نو د دې خبرونې اورېدل مه هېروئ. سوریه تایید کړی چې په ادلب ښار کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. دا ریپورټونه له مخې د سوریه متحد هیواد روسیا هم د مدیترانې په سمندرګي کې د پراخو پوځي تمریناتو پلان لري او دا په داسې حال کې ده چې د دې دوو هیوادونو او لویدیځ ترمنځ په سیمه کې کړکیچ په زیاتېدو دی. په دې اړه تفصیل احمد تکل دراوري.
د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم وایي د دې هیواد پوز به په ادلب ولایت کې تر پایه پر مخ ولاړ شي او زیاته کړه چې هلته به لومړنی هدف د النصره جبهې ځپل وي. ښاغلی معلم دا څرګندونې پرون په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته وکړې. النصره جبهه په سوریه کې د القاعده شبکې څنګه ګڼل کیږي چې په 2018 کال کې ځان د القاعده شبکې همکار ډله وبلله او خپل نوم یې د فتح شام جبهې ته وړاوه. ادلب په سوریه کې د سنی وسلوالو روستای لوی سنگر ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د چهارشنبه په ورځ په ادلب کې د پراخو عملیاتو په صورت کې د احتمالي بشري فاجعې په اړه خبرداری ورکړ. ګوتریش د سوریې پر حکومت، روسیې او ټولو ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې له تشدد څخه ډډه وکړي او د ملکی وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته ویل چې حکومت به د ادلب د عملیاتو په ترڅ کې تر وسه وسه هڅه وکړي چې د ملکی تلفاتو مخه ونیسي. معلم د پوځي عملیاتو پر مهال د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د احتمال په اړه د متحدو ایالاتو، برتانیا او فرانسې د خبرداري په ځواب کې ویل د سوریه پوځ نه دا ډول وسلې لري او نه یې کارولو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ استازي په ادلب کې د پوځي عملیاتو پر پلان اندېښنه ښودلې. فدریکا موګیرینی پرون په ویانا کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل: فکر کوئ چې په سوریه کې جګړه پای ته رسیدلې؟ زه ویریږم چې ښایي پای ته نه وي رسیدلې، خو ډیره زیاته ویره د هغه څه لپاره لرم چې ښایي په راتلونکو څو ورځو کې په ادلب کې پیښ شي. د ملي حاکمیت معنا دا ده چې د سوریې هر وګړی که دننه اوسي که بهر، د ستنېدو پر مهال په هیواد کې یو ځایګای ولري چې کور یې وبولي او دای پکې خوندي او آزاد وي. جګړه به یوازې هغه مهال پای ته رسیدلې وي. فکر کوم او ویریږم چې داسې یو حالت ښایي ډیر لري وي. لبلې خوا د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې سمندري ځواکونو یې د سپتمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې په مدیترانې سمندرګي کې پوځي تمرینات پلان کړي، او وروسته د کرملن ویاند وویل چې د سوریې روان وضعیت ته په پام سره دا پوځي تمرینونه د توجیه وړ دي. د روسیې دفاع وزارت وایي په دې تطبیقاتو کې به 25 لوی جنگي کشتۍ او 10 الوتکې برخه واخلي.
دوستان اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سرټکی. جنجال پرون کې هالنډي سیاستوال ویلي دی خپل هغه پلان یې لغوه کړی دی چې غوښتلی د اسلام پیغمبر ته د منصوبو کارتونونو یو سیالي جوړ کړي. نوموړی وروسته لاغې دا پلان لغوه کوي چې په اسلامي نړۍ کې د دې پلان په اړه پراخ اعتراضونه راپورته شول. د برتانیا دفاع وزیر وایي هیواد یې هڅه کوي چې د افغانستان د ملي دفاعي قواوو په تیره د هوایي ځواک د پوځي او مسلکي وړتیاوو د لوړولو په چاره کې مرسته وکړي. په پام کې دا چې د افغانستان او ایرلند